شنوانده عزیز سپاس فراوان که تا حالا با رادیو زدی بودین و حالا همکارم سفیولا استانکزی با شما از به یک برنامه دیگه به زبان پشتو.
بله فریبا واحدی مننه کوم وخت افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې دغه خبرونه تر څلور تر پنځو بجو دوام کوي. د دوی مینیمای ډیره برخه د ورکو شوی ځانو پروګرام ته ځانګړي شوی. خو په لومړی نیمای کې راپورونه او خبرونه ورې په مهمو راپورونو کې ورشي. ولسی جرګې غړي له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر غوښتنه دغه هیواد پر وړاندې لومړنی عملی ګام بولي. او ریچې د عدلي وزیر وایي ځینې وخت خلک د مجبوریت او یا هم د موجوده نظام د کاري پړاونو د اوږدوالي له امله سهارایي محاکمو ته مراجعه کوي. نور راپورونه هم درته لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنی خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری چې پرون په فرانسې کې د بایسکل چلونې د مسابقې پر مهال ژوبل شوی او روغتون ته وړل شوی او سی وضعیت بلل شوی دی. د افغانستان خبرونه به لومړی سید کمال شاه عارف در واوروي.
فسر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان ولسمشرګې ادارې پلاوی له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر ورستي غوښتنه د دغه هیواد پر وړاندې د حکومت لومړنی عملی ګام بولي. د ملي وحدت حکومت اجرا رئیس په کابل کې د بریتانیا د نوي سفیر سره د افغانستان پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي چارو خبري وکړي. او د کابل امنیه قمانداني وایي چې د کابل ښار د دریمي او دیارلسمي امنیتي حوزو د امیرینو دندې ځنډولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشرګې ادارې پلاوی له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر ورستي غوښتنه د دغه هیواد پر وړاندې د حکومت لومړنۍ عملی ګام بولي. د ولسمشرګې دوی منشیر پان لا ایرفان ازادي رادیو سره خبرو کې د افغان حکومت دغه کار یو پرځای او مناسب اقدام وباله. شاغلی ایرفان زیاته کړه چې افغان حکومت اړ دی چې نور په هیواد کې د روانو شخړو د ختمولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو تازه لیک کې له اسلام آباد څخه غوښتي چې د افغان طالبانو لملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسول په هدف د افغانستان سره مرسته وکړي. د ملي وحدت حکومت اجرا رئیس په کابل کې د بریتانیا له نوي سفیر پیرس سره د افغانستان پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي چارو خبري وکړه. د افغان حکومت اجرا ریاست له مطبوعاتي دفتر څخه په خبر سوي اعلامیه کې ولسیبي چې اجرا مشر عبدالله عبدالله بریتانیا د افغانستان یو ستراتیژیک متحد هیواد وباله او د نوي سفیر سره د همکاري او ډاډ ورکړ. په اعلامیه کې ولسیبي چې په کابل کې د بریتانیا نوي سفیر د افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکاري پر دوام ټینګار وکړ او ویل چې په افغانستان کې د تکرارېدونکو بحران د مخنیوي په خاطر باید د انتخاباتو په سیستم کې تغیرات راوستل سي. اعلامیه ځاتوي چې په دغه لیدنه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان او افغانستان پر اړیکو، اقتصادي وضعیت او یو لړ نور موضوعاتو خبري وسوي. او د کابل امنیه قمانداني وایي چې د کابل شهر د دریمي او دیارلسمي امنیتي حوزو د امیرینو دندې ځنډولې دي. د کابل امنیه قمانداني چارواکي دا ګام وروسته تر هغه پورته کوي چې تیر ورځ د یو شمېر رسنۍ لخوا داسې راپورونه خپاره شول چې ګڼې د یادو حوزو امیرینو د وینجلې پر سر له یو بل سره شخړه کړي. د کابل امنیه قمانداني جنرال عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال خبر اعلان کړ چې د کورنوي چارو وزارت لخوا د یادې موضوع د چړل په هدف یو پلاوی ټاکل شوی دی.
مکتوب تعلیق به تعلیق اوردن
د دوړو حوزو د امیرینو د وظیفوي د ځندولو مکتوب ماسته ولیدي چې د دوړو حوزو امیرینو وظیفه ځندیدلې دي. موضوع تر څېړنې لاندې ده. شاغلی رحیمی هم دارنګ زیاته کړه چې په کابل کې په دیورستوي کې د جنایي پیښو په ګراب کې هم 50% کموالی راغلی دی. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالي بشیر وړاندې کوي.
اروپای چارواکو پر مسکو د یو تور لیست د برابرولو لپاره انتقاد کړی چې لمخې د اروپای ټولنې سیاستوال مسکو ته سفر نسی کولای. په دغه لیست کې د نه اویا د نه اتیا کسانو نمونه راغلي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د دفتر بیان پر نوویل دغه اقدامات کاملا خپل سره دي چې توجیه کېدای نسی. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د پرلمان مشر ویل دغه تور لیست دوه اړخیز باور نور هم کموي. برلین ویلي چې په دې اړه لمسکو څخه وضاحت غواړي او زیاتوي هغه کسان چې په دې لیست کې نیول سوي حق لري پوسټ چې ولي نمونه په دې فهرست کې راغلي ترڅو ورسته لازم قانوني اقدامات وکړای شي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دغه لیست چې د اروپایي ډیپلوماټانو نومونه پکښې راغلي د پنځشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د هغو بندیزونو په ځواب کې برابر سوی چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق یا هم د اوکراین د ختیځ په شخړه کې د روسیې د ګډون له کبله پر مسکو لګول سوی وو. په دې تور لیست کې د پارلمان هغه پخوانی او برحاله غړي یا وزیران شامل کړل سوي چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله د دې هیواد پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کوي. سوریه ته د ملګرو ملتونو استاد سټیفان ډی مستورا په حلب ایالت کې د یو او یا ملکیانو وژنه غندلې ده. دا کسان د حکومتي ځواکونو د بیلری بمونو په دوو حملو کې وژل سوي دي. ډی مستورا د پرونی حملو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د سوریه د حکومت لخوا په حلب کې د ملکیانو پر یو بازار د بیلری بمونو حملې تر ټولو زیاتې د غندنې وړ دي. په سوریه کې یو څارونکي ډله وایي چې د بیلری بمونو په دې بریدونو کې ګڼ شمېر ملکیان هم ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په مرکز سینا کې د حوثي یاغیانو پر پوځي مرکزونو هوایي حملې کړې دي. د دې جګړې له کبله د سعودي عربستان او یمن پر پوله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. نن وختي دغو حملو د سینا هوایي ډګر ته نږدې یوه پوځي اډه او ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې پوځي تاسیسات په نښه کړل. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې په مارچ میاشت کې حملې پیل کړې ترڅو لیرې سوی ولسمشر عبدربو منصور هادي بیرته واک ته ورسیږي. هادي چې په سعودي عربستان کې جلا وطن دی د مارچ په میاشت کې د یمن له مرکز هغه وخت وتښتید چې ایران په لوه حوثي یا قانون د یمن د مرکز او جنوب پر لور پرمختګ وکړ. د تاجکستان چارواکي وای په امریکا کې د روزل سوي هغه لوړ رتبه پولیس چارواکي د قضیه په اړه پلټنې کوي چې ویل کیږي په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره یو ځای سوی دی. د ځانګړو ځواکونو په خوانی قومندان ګلمراد خالموف په تور کالو کې د اسلامي دولت په یو ویډیو کې څرګند سوی دی او وای په امریکا کې درې وارې په پروګرامونو کې برخه اخیستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پوجا جنجنوالا سی ان ان ته د دې ادعا تایید کړې دي. جنجنوالا وویل له 2003 کال څخه تر 2014 کال پورې خالموف د تروریزم پر ضد په 15 کلن کورس کې په امریکا او تاجکستان کې برخه اخیستې وه. او د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کری په فرانسې کې د بایسکل غلولو په یو پیښه کې ټپي سوی وو. د اوس په روختون کې د یو وضعیت ششودل سوی دی. د امریکا د بهرنی چار وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې یو او یا کلن کرینن جنیوا ته په یو هلیکوپټر کې انتقال سو چې هلته اوس درملنه کیږي. په اعلامیه کې راغلی چې د بی هوښ سوی نو خو په شای ټپي سوی ده. دا پیښه په فرانسې کې الپ قرونو تنجدې په یو تفریحي شارګوټ کې رامنځته سوی ده. کری پرون په جنیوا کې د ایران د بهرنی چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په اړه خبرې وکړې. خبرونه هم دومره وو. اوس د هوا حالات له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د هم د افغانستان د څوستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان زائد ځای اوریځوي د تودوخې لوړ درجه 22 دیارلس. په کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 23 درویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 23 نولس. مزار شریف اسمان زائد ځای اوریځ د تودوخې لوړ درجه 23 درویش. جلال آباد اسمان زائد ځای اوریځ د تودوخې لوړ درجه 9 درویش. ګردیز اسمان زائد ځای اوریځ د تودوخې لوړ درجه 23 اته. او په بدخشان کې به هم اسمان زائد ځای اوریځ وي د تودوخې لوړ درجه 25 اته.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپاڼه هم پیدا کولای شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. باندې په خبرونه کې ورچې ولسی جرګې له طالبانو نه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لیک لیګل دغه هیواد په وړاندې لمړنۍ عملی ګام بولی.
دا لیک او دا درخواست د افغانستان حکومت د خپل یو خیر ګام بولم او زموږ حکومت دې ته وسال دي چې عملی اقدامات ترسره کړي.
د افغان پوځ لوړ پوړیو قمندانانو په جنوب ختیځ کې په جنوب ولایت کندهار کې خپل سرتیرو ته امر کړی چې طالبان البته د جګړې په وخت ووژني.
مول بر ټول جنگي قوانين مراد کو ول په جنگ کې حلوانه توزی کیږي چې زما پرسونل تر تاجي د دشمن لاجراسي شي چې سلاوي پر استعماله کوي.
افغانستان د عدلیې وزیر وایي ځینې وخت خلک د مجبوریت او یا هم د موجوده نظام د کاري پړاوونو د اوږدوالي له امله سهارۍ محاکمو ته مراجعه کوي.
مردم ما یا از روی مجبوریت یا از طویل بودن مراتب کاری نظام به او آگاهی مراجعه میکنند. کاری است مختص به خود طالبان است.
سیمه و نړۍ راپورونه هم در خبرو تر پایه له موږ سره اوسئ. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او لس نیمې دقیقې دی. البته د افغانستان د ولسي جرګې غړي له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان حکومت وروستۍ غوښتنه د دغه هیواد پر وړاندې لومړنی عملي ګام بولي. ولسمشر محمد اشرف غني په یو تازه لیک کې له اسلام آباد غوښتي چې نور افغان طالبانو له ملاتړه لاس واخلي او په افغانستان کې د تشدد د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. خو کارپوهان وایي حکومت باید دا روښانه کړي چې که د پاکستان حکومت د ولسمشر غني غوښتنو ته ځواب ورنه کړي نو حکومت باید اقدام وکړي. قسیم سولمل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
کله وی خو اسلام آباد ته د کابل په نږدې کې دوه سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت له زیاتو انتقادونو سره مخ شو، بل خو له دغه هیواد څخه د طالبانو د ملاتړ د بندولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی وروستۍ غوښتنو هم بیلابیل خبرګونونه راوپارول. جمهور رئیس توای ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو تازه لیک کې په دې هیواد کې د طالبانو د خوندې ځایونو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دا چې پاکستان به د افغان حکومت غوښتنه څومره جدي ونیسي دا بل خبره ده او په دغه مسله کې د افغان حکومت جدیت ته خوشبيني شي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي رډو ټویل حکومت اوسار دی چې نورنو په افغانستان کې د روانو شخړو د ختمولو لپاره عملی ګامونه واخلي.
دا لیک او دا درخواست د افغانستان حکومت د خونه یو خیر وان بولم او زموږ حکومت دې ته وسال دي چې د خبراتارو او خبرونه باید ووزي او عملی اقدامات ترسره کړي او همدارنګه پاکستان حکومت او ملت مکلف دي چې خبرونه دوی موزی اولاشی عملی میدان تشت پا منطقه که پا پاکستان و افغانستان که امن و صلح من سراولی.
شاغل عرفان وی دفغان ولسمشر وروسته اقدام د پاکستان پراندی دفغان حکومت بباوری شی. دفغانستان جمهوری ریاست وی چی ولسمشر غنی پا روسته ورزو که در پاکستان مشرانو تا یو لیک لجلی او پکشه لدغه هیواد سخه او غشته نمطره کردی چی باید در درو اونه پا جریان که عملی سی. د جمهور ریاست د سرچینې په وینا په لیک کې راغلی چې اسلام آباد باید د طالبانو په سرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي، د تروریزم پر ضد عملیات تر حقانی شبکې وغځوي او په افغانستان کې د وروستیو پیښو مسؤلین ونیسي. په لیک کې دا غوښتنه هم سوې چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندي ځایونو له ورکولو ډډه وکړي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور د شوراګانو غړي باید نظر بند سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. سرچینه زیاتوي چې ولسمشر غنی له اسلام آباد د غرض غوښتي دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنکړي او د کیمیاوي موادو او هغو برقي وسایلو پلورل محدود کړي چې د چاودیدونکو موادو په توګه کارېدلی سي. اخوا کارپوهان د افغانستان په وړاندې د پاکستان د رښتینو اقداماتو په اړه شک څرګندوي. د سیاسي چارو کارپو او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي ولسمشر غنی مجبور دی که پاکستان د افغان لوري غوښتنه نه مني نو په خپل سیاست کې بدلون راولي.
دغه خبره یو انتباهي او شتارګونه خبره ده. زما باور دی چې پاکستان د دې کې هم تلپکې هم عملی بنه کوي. ورسره غنی مجبور ده چې یا بل ملګری په منطقې کې مو تاکید، بل ملګری مو تاکید، یا بل سیاست راغوري نور شي نه پاتې کی.
افغان ولسمشر په داسې حال کې له پاکستان څخه د طالبانو په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي چې د غډلې په افغانستان کې جګړې تیز کړي دي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې که پاکستان د افغان حکومت له لوري د ټاکل سوي وخت په جریان کې مطرح سوي غوښتنې عملي نه کړي نو لازمه ده څو د نړیوالې ټولنې په مرسته پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
نن ورځې ډېری پیغامونه پاکستان ته د ولسمشر غنی د وروستي لیک د لیږلو په اړه دي. حسین له کابله لیکلي د ولسمشر اشرف غنی دغه اقدام چې پاکستان ته یې اووه ماده لیک استولی دی ستایو. عبیدالله د هلمند له مارجې څخه لیکلي باید افغان حکومت ژر تر ژره د سولې خبرې له طالبانو سره پیل کړي. عبدالقدیر قدیر له زابله لیکلي د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر سیاست په خپله ولسمشر بې باوره کوي ځکه پاکستان هیڅکله هم له افغانستان سره رښتینې مرسته نه ده کړې. فطرت له لغمانه بیا په یو بلې موضوع لیکنه کړې، هغه دا چې ډاکټر شفغنی صاحب څخه دا غوښتنه لرم چې خلکو ته کار او وظیفې پیدا کړي. دا د فطرت لیکنه وه. اوس به هم راشو د دغه پروګرام درېیمې موضوع ته، هغه هم د سهارایي محاکمو په اړه دی. د افغانستان د عدلي وزیر وایي ځینې وخت خلک د مجبوریت او یا هم د موجوده نظام د کاري پروسیجر د اوږدوالي له امله سهارایي محاکمو ته مراجعه کوي. عبدالبصیر انور د یکشمې پر ورځ د خپل کار سل ورځني پروګرام د تشریح په مهال وویل افغانستان یو ډیموکراتیک هیواد دی او محاکمې د قضیو د ښو څېړنو لپاره اوږد وخت ته اړتیا لري. بلخوا د حقوقي چارو کارپوهان وایي د افغانستان په عدلي ځای نظام کې پراخ اداري فساد د دې باعث شوی چې خلک د دولت پر ځای سهارایي محکمو ته مخه وکړي. په ډېره جزئیات د رحمت الله افغان په دغه راپور کې
که څه هم د افغانستان د عدلي وزارت په سهارایي محکمو کې چې اکثره د وسلوالو طالبانو لخوا تر سره کیږي حکومت پر نه بولي، خو انتقادونه دا دي چې په عدلي او قضایي ادارو کې د خلکو قضیه په خپل وخت او په دقیقه توګه نه چړل د دې لامل ګرځي چې خلک سختو دودیزو او سهارایي محکمو ته مخه کړي. د افغانستان د عدلي وزیر وای کله چې د لړ محل لپاره وسلوال طالبان په جنو سیمو حاکم شي، خلک د مجبوریت او یا هم د افغانستان د نظام د کاري پړاوونو د اوږدوالي له امله سهارایي محکمو موتا مراجعه کوي. عبدالبصیر انور د خپل سل ورځنی کاری پروګرام د تشریح پر مهال د وسلوالو طالبانو د کار په سختو ټکو وغند او د نمنلو وړي وباله.
تمن محاکم سهرایی از طرف دولت
نیست. طبیعی ده چې سهرایی محکمه د دولت له لوري نه، د غوی له لوري تر سره کیږي. هغوی په سیمو يرغل کوي، د لنډ محل لپاره تر ولکې لاندې راولي. زموږ خلک د مجبوریت او یا هم د نظام د کاری پړاوونو د اوښتوالي له امله ځین وخت هغوی ته مراجعه کوي. دا کار طالبانو پورې اړه لري او د خلکو مجبوریت دی.
په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سهرایي محکمې تر سره شوې چې تر ټولو تازه یې څو ورځې وړاندې په کندوز ولایت کې د یوې ښځې او یو سړي اعدامه ول وو. سهرایي محکمې چې کم وخت نیسي او لږ څېړنه ورباندې کیږي، د سیمې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو، زورواکو او وسلوالو طالبانو لخوا تر سره کیږي چې د اړوند قضیې مطابق خلک پکې په درو حل کیږي، لاسونه پښې پرې شوي، په تیږو ویشتل شوي او اعدامونه هم پکې کیږي. بلخوا د حقوقي چارو افغان کارپوهان وای د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې پراخ فساد او په یادو ادارو باندې د خلکو د بې باورۍ له امله خلک سهرایي او دودیزو محکمو ته غاړه ږدي. د حقوقي چارو څېړونکي اجمل هډمن ازادي راډیو ته وویل له هغو سیمو چې د دولت له کنټروله وتلي وي او وسلوال غواړي په داسې اقداماتو سره په سیمه کې خپل هویت څرګند کړي، په خپل سر محکمې جوړوي.
زما په نظر دوه عمده عوامل دي. یو د خلکو بې باوري او بې اعتمادي په عدلي قضایي ارګانونو باندې، ځکه خلک فکر کوي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد دی او دا د فساد موجودیت د بې باورۍ سبب کیږي او خلک مراجعه نه کوي عدلي قضایي رسمي ارګانونو ته. او بله موضوع څه دی؟ هغه د دولت غلطه په ټولو سیمو کې، خصوصا د افغانستان په ځینو لرې پرتو ولسوالیو کې، هغه د اعمال کېږي نه، تطبیق کېږي نه. او دا د دې سبب شوی ده چې دولت نشي کولی چې هلته د افغانستان اساسي قانون او د افغانستان نور قوانین تطبیق.
د افغانستان د عدلي وزارت په عدلي او قضایي ادارو کې اداري فساد مني خو ټینګار کوي چې یا د ستونزه به حل کړي. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور ویل د عدلي وزارت شپږ 50% کارکونکي غیر مسلکي دي چې یوازې دولسم ټولګي څخه فارغ شوي دي. ښاغلی انور چې خپل کاري سل ورځنی راپور یې تشریح کاوویل، حکومت مصمم دی چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د منقول او غیر منقول دولتي املاکو د غصب موضوع په جدي توګه وڅېړي. د عدلي وزیر وایي چې نظام په فساد کې ښکېل دی، خو عبدالبصیر انور د هغو کسانو چې په فساد کې ښکېل دي د نوم له ښودلو څخه ډډه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د کار په پیل کې ویلي وو کلک هوډ لري چې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم چې تر ټولو زیات په فساد کې ډوب دی پاک کړي او په یاد سیستم کې شفافیت رامنځته کړي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د افغانستان اوسني قوانین د سیمې د هیوادونو په کچه بې ساري دي، خو په هیواد کې روانې نامنې په دولتي سیستم کې شته اداري فساد او په حکومت کې د معافیت سیستم موجودیت هغه لاملونه دي چې د اساسي قانون په ګډون ټول قوانین په ښه توګه پلي نه شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
اوس وخت چې د مازیګر څلور بجې او شل دقیقې دي، ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. په ټول افغانستان کې دولس شپږ منځنۍ څپه او افم سلش را پنځه باندې خبرونې کوي. ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم په آنلاین توګه اورېدلی شئ، البته که نیټ ته لاسرسی ولري او نیټ مو ښه وي. نو پته یې د ازادي راډیو ټکی اورګ فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو ته ورشئ. په فیسبوک کې د ازادي راډیو پښتو پاڼه پیدا کولی شئ. څه باندې دوه لکه کسانو ځان سره خوښه کړې، تاسو یې هم خوښه کړئ او له تازه خبرونو او پیښو خبر شئ. به هم درته دغه ادرس تکراروم، facebook.com/azadiradio. اوس به هم راشو لکندهار از موږ د خبريال صادق رشتنی را لګل شوی راپورته. په جنوب کې د ناامنۍ د جتیدو سره هم حاله د پوز لوړ پړو مقامات خپل سرتیرو ته امر کړی چې هیڅ وسلوال ژوندې پرې نګدي. تر دې مخکې د کندهار امنیه قومندان خپل پولیسو ته په ورته توګه امر کړی و چې په جګړه کې پر وسلوالو مخالفینو رحم ونه کړي. البته اوسنۍ خبرې د یوې قولي اردو قومندان کړي دي. صادق رشتینی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت لوی درسیز ډګر جنرال قدیم شاه شهیم چې د کورنوي چارو د وزیر نورالحق لومی سره یو ځای د روزګان د امنیه قومندان د معرفي کېدو لپاره راغلی وو. د کندهار د 215 متل کلی اردو له ځینو چارو یې هم لیدنه وکړه. هغه خپلو سرتیرو ته د وینا پر مهال وویل چې تر دې وروسته د اردو قاتل نه بخښل کیږي. د دغه خبره د افغانستان گاونډیانو د خپلو هدفونو د ترسره کولو لپاره د افغانانو په استعمال سره دلته نباتي جګړه پیل کړي.
نگارگیز جنایتکاره را که شما بار افغانان خودتان دستگیر میکنین، از زندانها در برابر روابط، در برابر پول، در برابر هیچ نوع حرکت دیگه رها نمیشه.
د 215 متل کلی اردو کمانډان بریج جنرال داوود شاه وفادار خپل سرتیرو ته وویل چې نور د جګړې په ډګر کې د مخالفینو د نیولو پرته هغوی ووجني. د بریج جنرال داوود شاه په وینا چې په جنگ کې حلوا نه ویشل کیږي.
یو اسلامي لار په اساس باندې د دې مرګ مجتدا روا دی لکه یو چرګ چې علاله یو لبای نه وړي. مول بر ټول بینوی قوانین د جنگی قوانین مراعات کو، ولی په جنگ کې حلوانه توزیع کیږي. چې زما پرسونل تر تاجید د دشمن لاندې راسي، داسې برخورد سره وکړي چې شي چې سلاوی پر استعمال کوي.
په دې وروستیو کې د هلمند تر څنګ روزګان د وسلوال مخالفینو د سخت ګواښ سره مخ دی. افغان ځواکونه د بهرنیو ځواکونو په څیر هوایی ځواک نه لري چې د جګړې په دې فصل کې قربانې مقابله وکړي، او ان تر دې چې د سپکو وسلو ترڅنګ د تشکیلاتي ستونزو سره هم مخ دي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان په شمال کې د امنیو په زیاتیدو سره د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اندېښنې اخیستی چې په دغه ولایتونو کې به د کوکنارو کښت ته هم زمینه برابره شي. د وزارت که څه هم د هیواد جنوب په 5 ولایتونو کې د کوکنارو د لمنځه وړلو لپاره د عملیاتو سرګندونې کوي، خو وايي رواني ناامنۍ په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کښت ته زمینه برابره کړي، کوم چې هلته د کوکنار کار کوم د هلته چې د کوکنارو کار صفر شوی دی. وړاندې د مبارزې وزارت وایي عبدالقیم سامر وایي په تیرو درې میاشتو کې چې باید د 40,000 هکتار ځمکې څخه کوکنار پاک شي، وایي تر اوسه یې 3,000 هکتار ځمکه پاکه شوې ده. یوسف زدران په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې تر دې وړاندې تر ټولو ډیر کوکنار په هلمند او کندهار ولایتونو کې کرل کېدل، د نشې توکو په وړاندې د مبارزې وزارت اوس اندېښمن دی چې له نامنیو سره د هیواد په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کر زیات نشي. بلخوا دا وزارت د کوکنارو د لمنځه وړلو لپاره د کمپاین خبره کوي، وای د هیواد په 5 جنوبي ولایتونو کې دا پروسه پیل شوی او ټاکل شوی چې سکل د دې ولایتونو 40,000 تجربه ځمکه د کوکنارو لکخته پاک کړي. د دې وزارت ویان عبدالقیوم سامر د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه 3,000 هکتار ځمکه پاک شوی، او د دې ټولو هڅو سره دوی د هیواد شمالي ولایتونو ته اندېښمن دي چې په دغه ولایتونو کې خلک د کوکنارو کرته مخ نه کړي.
هغه اندېښنه چې موږ یې لرو د نامنۍ زیاتوالی دی. دا کولای شي دغه ولایتونو لپاره ګواښ وي
وی چې هلته د کوکنارو کښت سفر وو. موږ عملیات پیل کړي او تر اوسه 15 سرتیر هم د کوکنارو د لمنځوړلو په پروسه کې وژل شوي دي. دا چې دا نامنۍ اوس شمالي ولایتونو ته غځېدلې، د کوکنارو د لمنځوړلو او کرنې په برخه کې جدي اندېښنې پیدا کړې دي.
د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي دا مهال په هلمند، کندهار، زابل، فراه او ارزګان ولایتونو کې د کوکنارو ضد تصفیوي عملیات روان دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په دې ولایتونو کې د هیواد 90% نشه یي توکي تولیدیږي او دا اندازه ممکن د نامنیو له امله ځینو نورو ولایتونو ته وغځېږي چې ممکن دوه برابره شي. د هیواد په شمال کې د کوکنارو کښت د زمینې برابرولو په اړه اندېښنې په داسې وخت کې څرګندېږي چې دا ولایتونه په دې وروستیو کې نارامه شوي او ډېر خلک ګمان کوي چې د مخدره موادو قاچاق کوونکي او سیمه ییز زورواکي به له دې موقع ناسمې ګټې پورته کړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو سره د مبارزې او جرمونو په برخه کې ادارې هم ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت او تولید ډېر شوی او افغان حکومت د هغې د له منځه وړلو لپاره جدي اراده نه لري. بلخوا افغان کارپوهان دا څرګندونې تاییدوي او وایي چې یو شمېر سیمه ییز چارواکي د کوکنارو کښت ته لمن وهي او دوی په دې کار کې خپلې ګټې ویني. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پخواني وزیر جنرال خدایداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کل په کل په افغانستان کې د نشه یي توکو سره مبارزه کمرنګه سوي او دا کار د افغان حکومت له واسه وتلی دی. د دولت وسلوال مخالفین، اداري فساد، جنگ سالاري او د نشه یي موادو کرنه او دغې قاچاق یو له بل سره ځنځیر لري. اوس یوازینی کار چې افغان حکومت کولی سي ورته انګیزه پیدا کړي دا ده چې د تروریزم او د کوکنارو د کښت سره یو شان مبارزه وکړي.
له دې سره د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو د تولید له درکه هر کال 70 میلیارد ډالر د قاچاق کوونکو لاسته ورځي چې ویل کېږي ډېر ځلې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ ته زمینه برابروي. دا وزارت له نړیوالې ټولنې غواړي چې د کوکنارو د له منځه وړلو په برخه کې د افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي تر هغې چې ورته د حل دایمي زمینه برابره شي. خو کارپوهان وایي یوازې د نړیوالې ټولنې په مرستو څه نه کېږي. دوی وایي تر هغې چې افغان حکومت له نظام څخه د نشه یي توکو کاروباریان او ملاتړي لرې نه کړي، یوازې مرستې نشي کولی چې دا لوړ ګراف راټیټ کړي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
هلمند از موږ خبريال الیاس دی د دغه په ولایت دولتي شورا د غړیو د شکایتونو په اړه باندې ریپورت لګلی. دوی ویلي چې نه دي توانې د لید اداري فساد او ځینو نورو امنیتي ستونزو له امله خپل کاري پروګرام په سمه توګه تطبیق کړي.
په هیواد کې د ولایتي شوراګانو د فعالیتونو و میاشتو پر کېږي. خو د هلمند ولایتي شورا غړي وایي څنګه چې شاید باید وغسې کار نه دی کړی او په اکثرو فعالیتونو کې د اداري فساد او نورو ستونزو له امله پاتره غړي دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل وایي په هلمند کې د مځکو د پراخ غصب نامنۍ او په اکثرو ادارو کې د سرپرستو مسولینو د موجودیت له امله ونه توانېدل په تېرو شپږو میاشتو کې هغه کارونه وکړي چې د دوی په پلان کې وه. اتل وایي د دوی د کار په موده کې د مځکو د غصب، بې عدالتۍ او نورو ټولنیزو کارونو اکثره دوسیه ځکه نه لوستو پاتې دي چې د دې ولایت ټول لوړ پوړې او ټیټې چوکۍ سرپرستانو نیولې وي او ځینې کارونه د سرپرستو مسولینو تر صلاحیتونو لوړ و چې تر اوسه پاتې دي.
موش په هلمند ولایت کې داسې مسولین ونه لیدل چې هغه واقعي مسولین وي او هغه صلاحیتونه ولري. والی مو سرپرستو لا تر اوسه پورې سرپرستو دا اوس هم په هلمند ولایت کې رسمي او مسول والی نسته. بعضي مسولین رئیس صاحبان ټول سرپرستی صلاحیتونه نه لري، اجرات نه کیږي، خلک زموږ څخه تمه لري، خلک غوښتنې لري. اما موږ چې کله یو ادارې ته د یو چا د یو ماکل مشکل رسو او د دوی سره شریکو، دوی د حل لار نه څه ورته پیدا کولای او اجرات نه کوي یا د سرپرستی بانه کوي او یا هم وایي چې په دې موضوعاتو کې د لوړ سره حکم درې جمهور دی یا د وزارت څخه موږ ته په دغه اساس باندې دغه مکتوب راغلی دی چې دغه کارونه مو تر سره کوي تر څو چې نوی رئیس ترځي.
اتل ول د هلمند خلک په دولتي ادارو کې د فساد لامل پوزیت راغلي دي او مرکزی حکومت دوی د وار وار غشتونو سره سره پاملرنه نه کړې. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسول بشیر احمد شاکر زده رټول د سرپرست مامورون د موجودیت او د کار پړه د هغوی د احساس نه مسولیت د امنیتي حالت خرابېدو باعث شوی دي. شاکر ول په امنیتي ادارو کې د ملي شورا د یو شمېر غړو مداخله او په خپل خوښه مقرري هم د جنو ولسوالیو او سیمو د نامنیو باعث شوی دي. شاکر ول ولایتي شورا په وار وار له مرکزی حکومت څخه د غصب امنیت او سرپرست مسولین په برخه کې د پاملرنې غوښتنه کړې خو جواب یې نه دی ترلاسه کړی.
تېرو دیرلسو کالو کې په هلمند کې ډېرې ناخوالې وې. غین اخوال سره سره دا وسه مش په مشکلاتو کې دا وسه مش چې د ولس غوښتنه د مجاهر کم کار نوس کولای دا وسه مش په کارو کې پاتره دي. پراخ اندازه باندې مشکلات اداري فساد او مکرری د داسې اشخاص په هلمند کې چې هغه درک ته مسولیت نه کوي او څوک خپل صلاحيت څخه سوء استفاده دا شاندې چې موږ په مشکلاتو کې اچولې دلته شخصي سلیکې دا غلا ملونه دي چې موږ ورته لاس او غریوان
د هلمند ولایتي شورا په داسې حال کې د خپل شپږو میاشتو فعالیتونو څخه ناراضه ده چې په تیر شاوخوا یو کال کې اکثره ادارې د سرپرستو کسانو لخوا اداره کیږي چې
د الیاس د ایراپور د دې لپاره قطع شو چې د لنډو خبرونو وخت را ورسید. سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشرګې اداري پلاوی له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر ورستي غوښتنه دغه هیواد پر وړاندې د حکومت لمړنۍ عملی ګام بولي. د ملي وحدت حکومت اجرا رئیس په کابل کې د برېټانیا له نوي سفیر سره د افغانستان پر امنیتي سیاسي او اقتصادي چارو خبرې وکړې. د کابل امنیت مدني وای چې د کابل شهر د درېمي او دیرلسمي امنیتي حوزو د امیرینو دند ځندولې دي. سوریه ته د ملګرو ملتونو استاد سټیفن دیمستورا په حلب ایالت کې د یو اویا ملکانو وژنه غندلې ده. دا کسان د حکومتي ځواکونو د بیلری بمونو په دوه حملو کې وژل شوی دی. د تاجکستان چارواکي وای په امریکا کې د روزل سوی هغه لوړ رتبه پولیس چارواکي د قضیه په اړه پلټنې کوي چې ولکېږي په سوریه کې د اسلامي دولت سختري ځلې سره یو ځای شوی. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری په فرانسې کې د بایسکل ځغلولو په یو پیښه کې ټپي شوی دی. اوس په روغتون کې دی او وضعیت یې ښه شول شوی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په مرکز سنا کې د حوثی اکانو پر پوځي مرکزونو هوایي حمله کړې دي. د دې جګړې لقبل د سعودي عربستان او یمن پر پل خلکو ته مرجوب له هم اوښته ده. او چین نن د امریکا هغه غوښتنه رد کړه چې وای د هیواد د جنوبی سمندر پر برخو د حاکمیت له یادې څخه لاس واخلي. چین وای د خپلې ځکنې بشپړتیا ترڅنګ له نورې نړۍ سره هم مرسته کوي.
د سپورت نړۍ خبرونه هم خبرې دوته چمتو دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
نن په کابل شهر کې د برتر علي کوزي د کرکټ په نامه سیالي پیل شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو تول چې د دې سیالي هدف د ولایاتو ترمنځ د کرکټ وده او د بهرنۍ سیالي لپاره د وغوره ټیم ټاکل دي. د شاغلي هوتک په خبره په دې سیالي کې د هیواد لس ولایتونو څخه ټیمونه ګډون کړي چې شپږ ورځې به دوام پیدا کړي. شاغلي هوتک زیاده کړه چې د دې سیالي ګټونکو ته سپورتي وسایل میډالونه او تقدیرنامې هم په پام کې نیول شوی دي. د افغانستان د پرورش اندام یا غړو جوړولو فدراسیون مسلین وای چې سبب د دې ورشته سیالي په کابل کې پیل شي. د دې فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د دې سیالي هدف د غوړو لوبغاړو ټاکل دي. نو موړ زیاته کړی چې په دې سیالي کې به د افغانستان د 28 ولایتونو څخه 125 لوبغاړي ګډون وکړي. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم بنگلاديش ته رسیدلی او دا مهال د هغه هیواد سره د وی دوستانه لوبي لپاره چمتووالی نیسي. ټاکل شوی د افغانستان او بنگلاديش فوټبال ټیمونو ترمنځ لوبه راتلونکي سه شنبه د دغه هیواد په مرکز ډاکا کې اوسي. تر دې وړاندې د افغانستان فوټبال ټیم د جمعې پر ورځ په یو دوستانه لوبه کې لاوس ټیم ته ماتې ورکړې وه. افغانستان په ای ګروپ کې د کمبودیا، جاپان، سنگاپور او سوریه لوبډلو سره میدان ته وځي. د افغانستان لومړی رسمي لوبه د جون میاشتې په 11مه په ایران کې د سوریه له ټیم سره کیږي.
لا
له خوستا د نجیب الله لوخیل یو رالیګل شوی راپور تاسو توجه غواړم. د خوست مرکز ولسوالۍ کې شمیر لوی حکومتي باغونه شته چې په خوا به پکې میلی کې دي د تفریح او ساتري لپاره خزاینونه درلودل. خوست د باغونو ته د حکومت او مسؤولو ادارو پوره پام نشته او د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي.
د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې شمیر باغونه چې د حکومت او خلکو مهمه شتمني بدل کېده اوس داسې معلومیږي لکه چې څښتن او د پښتنې څوک نه لري. د باغونو په منځ کې ځمکې غصب شوي، نوي نیالګي پکې نه دي کینول شوي، دیوالونه او ودانۍ خرابې شوي او تر ټولو په بد حالت کې دي. حاجي نذیر چې په خوست کې د میلمکوټ باغ تر څنګ اوسیږي آزادۍ راډیو ویل چې دې باغ ته به پخوا ډېر خلک راتلل، هر وخت به میلې پکې وي، خو اوس ورته نه د خلکو پام شته او نه هم د حکومت.
دلته به ډېرې ښکلې میوې کېدې، د هر قسم میوه په جهاني سا میوه په افغانستان کې ښه میوه دی، د افغانستان د په دنیا کې دا باغ چې هر څه و ډېره ښه فضا وه او ډېرې ښې میلې به کېدې، خو اوس دا د حکومت توجه ورته نشته. هر سړی په دې کې داسې ورجان خپل جوبړه کړي.
د جمال الدین په نوم یو بل تن چې د فارم باغ سره نږدې کور لري وایي چې حکومت د دې لوی باغ بیا رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې، نو له کبله د پخوا په شان دې باغ ته ډېر خلک نه راځي.
موږ حکومت نه دا خواهش ته ولین صاحب نه شروال نه چې دا باغ ته متوجه وکړي او دغه نه لشکې پاملرنه وکړي. دا مخکې د ستېری دپاره به دې ځای ته خلک تلل، نوروز کې به تلل، دلته به ستېری کې دله ډولونه بېوال مجلسونه به کېدل.
د خوست د ولایتي شورا استازي سید اصغر اکاخیل د مرکزي حکومت نه د خوست د ټولو باغونو د بیا رغونې او آبادولو غوښتنه وکړه. اکاخیل زیاته کړه چې مرکزی حکومت خوست پوره پاملرنه نه ده کړې.
مونږ د زراعت برخه کې د مرکزی دولت نه غوښتنه کوو چې خوست ولایت ډیره پاملرنه وکړي، ځکه په دې پنځو کولو کې مرکزی دولت خوست ته هیڅ توجه نه ده کړې. د بوګو په باره کې، همداسې د شنو ساحو په باره کې مونږ ته هیڅ توجه نه ده شوې.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد زدران وایي چې دوی د خوست په کچه د ټولو باغونو د بیا رغونې او آبادۍ لپاره اړوند وزارت او مرستندوی موسسات ته پروپوزلونه لیږي. خدای چې د باغونو بیا رغونه ډیر لګه غواړي، د خپلو لږو امکاناتو څخه پکې څه نشي کولای.
موږ کومه ملي برنامه د باغداري ده، د برنامه وزارت سره هم خبرې کړې دي او مکتوبونه مې ورته لیکلي. زه د اډي سره په رابطه کې ما پروپوزل ورکړی دي او د هغه لپاره مکمل پلان مقاله وروسته د باغونو لږ خپل حالت نه راوباسو.
د یادونه ورده په خوست کې صحرا باغ، سیګی باغ، بادام باغونه، بالاوود باغ، فارم باغ، میلمکوټ او وزیر باغ د خوست مشهور باغونه دي. خلک اوس عملا د کرنې ریاست په اختیار کې دي او خلک ورڅخه د تفریح لپاره ګټه اخلي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به همراه شو د امریکا او د ایران ترمنځ د اټومي لانجو په سر د خبرو راپور ته په اصل کې چې د ایران د اټومي موافقه ضرب الاجل ته پور نږدې کېدو سره د ایران او امریکا ترمنځ خبرې ګړندې شوې. د نړۍ شپه قدرتونه سلا شوي چې له ایران سره د یوې نهایي موافقې د ترلاسه کېدو په صورت کې که دا هیواد د هغې له موادو سرغړونه کوي پر تهران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه په چټکۍ سره بیرته احیا کړي. نوریاس نوري په دې اړه راپور جوړ کړی.
امریکایي او ایرانی لوړ پوړو ډیپلوماټانو هڅه وکړه چې د ایران د اټومي موافقې په وړاندې موجود اختلافات پای ته ورسوي. په دې اړه چې څومره ژر باید پر ایران لګول شوي بندیزونه لري شي او تهران باید تر څه حده د خپلو پوځي تاسیساتو ور د نړیوالو څارونکو پر مخ خلاص کړي، تر اوسه دواړه لوري اختلاف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په جنیوا کې د موجودو اختلافاتو د هواري په مقصد شپږ ساعته خبرې وکړې. امریکایي چارواکو د اپریل میاشتې راهیسې چې ایران او د نړۍ قدرتونه یوې ابتدایي موافقې ته ورسېدل د خبرو دا دور ډیر مهم او ګټور وباله. له موقت موافقې وروسته د اختلاف وړ مهمو مسایلو د هواري لپاره څو ځلې تخنیکي خبرې ترسره شوې چې د پام وړ پرمختګ پکې ونه شو. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې جواد ظریف تهران ته روانې دو مخکې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د جون تر دیرشمې به نهایي موافقه ترلاسه شي وویل موږ هڅه کوو. د هغه مرستیال عباس عراقچی وویل چې په ټیټه کچه چارواکي به راتلونکې اونۍ بیا د اتریش په پلازمینه ویانا کې سره وګوري. امریکایي چارواکو د خپل نوم نه ښودلو په شرط ترسره شوې خبرې سختې بللې، خو د دې یادونه یې هم کړې چې نهایتا دا خبرې ډېرې ګټورې وې. د ایران د اټومي لانجې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې دغه راز د نړۍ شپه قدرتونه چې له ایران سره خبرې مخته وړي سلا شوي چې له ایران سره د یوې نهایي موافقې د ترلاسه کېدو په صورت کې که دا هیواد د هغې له موادو سرغړونه کوي پر تهران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه په چټکۍ سره بیرته احیا کړي. چارواکو ویل چې د نړیوالې اټومي انرژي اداره به په منظم ډول د ایران د اټومي پروګرام په اړه شپږو قدرتونو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکوي او دا به ارزوي چې آیا د تهران فعالیتونه د شوي موافقې سره سم دي. که دا وموندل شي چې ایران د شوي موافقې پر موادو عمل نه دی کړی، پر دې هیواد به د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته احیا کیږي. د رویترز خبری آژانس په وینا یو لویدیز چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وویل د بندیزونو د چټکې احیا پر میکانیزم د چین او روسیې په ګډون شپږو قدرتونو موافقه وکړه او اوس په ایران پورې اړه لري چې هغه ومني. یو لوړ رتبه ایرانی ډیپلوماټ وویل ایران تر دې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د بندیزونو د احتمالي احیا لپاره پر مختلفو لارو چارو غور کوي. دا نه روښانه چې دغه میکانیزم به چې پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه بیرته احیا کوي څه ډول کار کوي او آیا هغه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو پریکړې لیک ته اړتیا لري. فرانسې وړاندیز کړی چې د ایران لخوا له موافقې څخه د سرغړونې په صورت کې د بندیزونه په اتوماتیک ډول بیرته احیا شي ترڅو د امنیت شورا د غړو لخوا د ویتو خطر رفع شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر ایران په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لګولو له میکانیزم څخه له ایران سره د یوې احتمالي موافقې د دفاع لپاره کار اخیستی دی. له ایران سره پر وړاندیز شوې اټومي موافقې کانګرس او د امریکا یو شمېر متحدینو سخت اعتراض کړی دی.
ازادي راډیو خبرمن اوریدونکو له دې مننه کوم چې تر دې د مال موږ سره پاتې شوي. زموږ راپورونه همدلته ختمیږي. له دې وروسته د ورکه شوي ځان پروګرام خبريږي. تر پای ووري کې به شي د کوم عزیز په لټه کې د هغه له دوستان سره مرسته وکړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیر زای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کتا سیم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو لنی کمرغه د نن ورځې په نننی پروګرام کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې په کومه کې ځینی ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی د دوغه ورکشوي عزیزانو په اړه موږ ته معلومات را لېږلې دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور ټلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو دوستانو نو ډېر به منظم ډول راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه تلاشي او تاسو دغه پروګرام له سره واوري. د موږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دا www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي.
یو ګونګای دا د ډیر لسر لسکلو په عمر کې دا یو نیمه میاشت دوه میاشتې کېږي چې موږ سره دا او څوک نه پیدا کیږي کار څوک خپلوان می او د موږ راځاوري بس دیش میرے سر جاری کو نیچے صفر و ات چلی نہ نوی یا صرف انروز سپر و ات تلیویز نه نوی یا سرپنجوز مننه پا مخم خست.
ولی السلام علیکم نجیب الله ترخیر خبری کوم د سبزا دلتا یو رک عزیز دا یا لامامت پا نامو بایندادو هم یا جلدمون سرکی سمنگ سره دا او دا را حقی مرزم لری او چطور که پا دیاد معلومات واری پا دقش میره دی ما تا زنگ بکی شکر و نه یو نه جلو دری شپک شپک آخری آتر او بلا داشت میره شکر واری اتش دیتا ولس دری سو چلو رتی آب سادام.
الو السلام علیکم نعمت الله روزیان د ولایت دغه ورسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دغه ورسوالۍ کې یو نفر دی د جلال آباد د ورسوالۍ نه میرمن نتیجه نه وی راته وایي د ملالۍ د غونډې تور کالې په نامه باندې یو ډنګری سړی دی چې د څلوېښت کاله څخه د پنځوس کاله پورې عمر لري. دغې اووه کاله کې دغه ورسوالۍ کې دي د هغې هر څه کولی شي چې د ده په اړه باندې موږ سره په دا شماره باندې تماس ونیسي صفر اویا درې پنځوس درې شپېته څلور سوه څلور پنځوس بارا ګرا سیمه د سړی معرفي کړو په لاسته ورکړو خپل کورنۍ ته وسلام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلېرېست یو سلو پنځلس. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږ یاست. اوس ور ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
کارو مدیر اصلا مردی تکلیف لری یو کار شاخوا کیش دکور نظر کسوی دم ناجلال ناجلال اخون سیدی نیسان لا نمیجی هر چا تا پاسی ایو تا سلطن پجاش مریجی زمان تا تماس سپر آویا واکیا یویش سپر دواوار نن
زو دنوالی بادلار کن پا خبری کن شما یو رور وقتا دا دو کال کیر کله هر چا سره یې ما ته د پدېش مېره باندې زنګ ووهې صفر اووه صفر پنځه صفر یو اووه دوه واره شپږ پنځه صفر اووه صفر پنځه صفر یو اووه دوه واره شپږ پنځه کله هر چا سره یې ما ته د په دغه شماره باندې زنګ ووهې زه د بادلار د کور څخه مې زنګ ویلی د مرجې د ولسوالۍ.
سلام علیکم زما نوم زاول حسی زما ورور د نور الله په نامه ورک دی. دا پنځه کاله کیږي د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د امیر اغا پر منطقه باندې ورک دی. که څوک د هغه غاوري یا دوست یو انډیوال دا زما غاوري په دغه شمېرې کې موږ ته زنګ وایي صفر اویا پنځه سوه پنځوس یو اتیا اویا بله پلان تکراروم صفر صفر اویا پنځه سوه پنځوس یو اتیا اویا یوه شمېره بله تکرارو صفر اووه اویا اته ویشت نهه سوه پنځوس پنځه نوي بیا دغه شمېره تکراروم صفر اووه اویا اته ویشت نهه سوه پنځوس پنځه نوي هر معلومات موږ ته راکړئ د نور الله په نامه. دا پنځه کاله کېږي ورک دي چې زما خپل نوم ضیاالحق دی یا دی دا زما غږ اوري موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي. وسلام.
السلام علیکم ز احمد د تخار د ولایت د پنځو د کینه تا سره په تماس کې زمنګ یو عزیز عبد الولی د ملاجان زوی تقریبا صدور کاله مخکې بدخشان د تللی وو د کاروبار لپاره. هغه ته تجارت کاوه هغه نه تر دې وخت پورې د دې درک نه لګیږي. هر ورته چې معلوم یا په حق معلومات لري یا خپل زمنګ आवाज اوري نو په دې شي مېرې مون سره اړیکې ونیسي. صفر اشتادو ها صفر اصدو اشتادو دو چلو چار اشتاد نوادو چار صفر اصدو اشتادو دو چلو چار اشتاد نوادو چار ازادی را دو زنده باد.
السلام علیکم زاود الصابیر د پروان د ولایت کوی صاحبی د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدونکی زما یو ورور په نامه د رضا خان د مومن خان زوی دی. 23 کاله کې بیدره کړی یا د اعلان د یا د دان اعلان اوري مهرباني دی کی به شماره د زنګ وي 0 5 8 2 9 1 0.
السلام علیکم محبت افایم د کنار ولایت د جوړی ول سالې څخه در سره پاله کا کیما زما یو رو دې د حضرت الله په نوم یادیږي چې دو مې سکیږي ور شوې ده ار څوک کړه دا په اړه څوک معلومات لري نو سر یې په لغه مهرباني او زمون سر یې په لغه مهرباني اړ کوونی کی سه پر وته ونه وی نه شپیت اتشپیت پنځاویا سه پر وته ونه وی نه شپیت اتشپیت پنځاویا د پلار نوم دې مختار د زما د پلار نوم دې مختار.
الو زه اسمت لایما د هلمند ولایت څخه تلیفون درکوم. از ما یو ورور محمد نسیم په نامه دی د کشلاغه سره غلی دی د 15 کاله کیږي چې نادره کوي تقریبا 15 کاله عمر لري د اصلي د ناوی سوالی نو چې هر ورور ته معلومات په دغه دغه نمبرو چې ما ته تلیفون وکړي 0 3 5 8 0 2 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 0 0 نه غلط کوم 3 5 8 0 2. د ازادي راډیو نه ډیر مننه تاسو اعلان دې تر هغه وخت نشرې کله دا وخت پیدا خدای ډیر غټ خدمت دی د وطن لپاره کور ودان
ګره ته په مزات نه به راځل خالد زه د یلمن په تورګ دې د تورګ کې دا تقریبا شاجه ووم کال دې تورګ کې چار څه کې ترګ لري په دا لمبر کې څنګه وي چې پر وځ سوا تور لري شپږه ته تلور به زو زه په کوچې د پولیس سیستم ما هم کوچې کو نو پروژه کې څه کې ترګ لري اځ راځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په خبره د امامت د غزنی د ولایت د ګلان ولسوالۍ میرسنی اوسېدونکی یم. زما یو زوی دا څلور کاله کېږي د نامه د فضل رسول یو کوره مبارکه ده هېڅ آل او اوار یې هم رمېږي. که هر مسلمان ورور ته معلوم وي دا پخپله زما دا پیغام ارزي مسلماني او اسلامي همدردۍ په خاطر د لما سره په دغه شماره تماس ونیسي 0 5 8 0 8 0 0. شماره بیا تکراروم 0 5 8 0 8 0 0. زما دا پیغام د ازادي راډیو ته دا خواهش لرم چې زما دا پیغام ثبت کړي او نشر کړي.
زه جاوید د پچراګام سما یو د ترور زوی دی په زلغني په نوم دی. څنګه کال کېږي د کور څخه د اداره کا شوی دی که چا ته معلومات وي یارانو دوستانو ته معلومات وي ما واده او ریښې ته بندې وي نو لږ هم په دې شماره د تلیفون سوه نه اتو 4 3 5 3 شماره یوارې بیا 0 9 8 8 8 4 3 5 3. ازادي راډیو نه مننه مرزا صاحب د ژوندې وی په مخ هم
زه له رحمان د خدایت د شنو د مصاری ته حضرت محمد خصي سره په تماس کې هم څه دا فکر زه یې ما د پټه خانه کبره د دایره ما کا فکر ملسم نو سلطان محمد د نیزي بلانډیوال و سره د سید محمد د ما اخلاص خطا په فکر زی دي ته کال کې تقریبا نه کال کې د تفصیل د نو سپورې زموږ نه درښته دي نو که په ایران کې که په پاکستان کې او که په خپل بلد کې که یا بنجان یا خپل بنجان یو خو په تاګه چې دې مو ته تلیفون وکړي مو څه تاسو ته معلومات معلومات راکی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظیم سلطان ہلمن ولا شروع سلی سر محمد دیدنا و کارو بیروکی سو بیتات پنامو دولان جان دیگی باید درگشان سوات کارو بیروکی سلما کدی خلد ماهی بلد ماهی راہو در دنگر 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 کدی خلد ماهی مصبای کی رنگوی مستمان چکو دو جبول یاد مرد ملمات راست چو دو جبولی که مردی څنګه دا منبر خلک راځي دا مشکل څه تر وسه پر کې نه پیږه درې راته د بلش پر څه تر وسه پر درې نه څه څه درې نه پیږه دا وښه په نظر وي دوا لا کړو چې انعام کوماري چې ما ته څنګه وي. السلام علیکم،
زه غلام سخیر د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د نودي لکنې څخه تاسو سره په تماس کې یم. موږ یو ورځ عزیز د عبدالرشید په نامه دی، د درجان ماما زوی دی، درې کاله کېږي چې ورک دی، نو پلار او نور قربان یې ډېر خفه دي. هر چا ته پیدا کوي یا چا ته معلومات یا دې خپل هغه اوري په دغه شمېره کې موږ سره اړیکه ونیسي. چې پر اووه چې پر اووه درې نه دوه پنځه اووه یو درې لکه افغانۍ جایزه لري. وسلام دي.
السلام علیکم، زه گلزار خان کوچای په کام سلطان خیل د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د ابازاک لکلي تاسو سره په تماس کې یم. مونږ دوه ورک اجزان لرو چې نومان یې دي مچا خان او د مچا خان زوی وړکای. د روسانو په وخت کې د شپې لرنې نه بول شوي، تر نن ورځه پورې هیڅ معلومات نشته. ډېر کاله وشول چې دوی ورک دي. د ورونو د مچا خان د زمنو نوماندی جان خان، هزار اشم، وارث. کار چاته معلومات په دې شمیرې اړیکه څنګه کوي؟ صفر وایا درنوي اوسو شپږنوي شپږنوي. وسلام.
السلام علیکم جزابی ټولو کارکوونکو ته زما سلام. زما یو ورور مراد خان میږي د شوروي په وخت کې ورک شوی ده، او د حاجي ګل زوی د اوس خان ورور او د روس خان ورور د امیر خان ورور. د ټلیفون شماره مې دا ده 0 4 0 2 1 0. یو ځل بیا تکرار کوم 0 4 0 2 1 0. وسلام.
منګا یو ورکوي حزیز پیرازی دا عبدالرحمن په نام باندې دا، او څنګه کار کوي چې ورک دا د میری ارغم کوی کتی را تاسو پیدا سی پر وایا یو نوی درې دیس دو سو دور څنګه څنګه لک افغانۍ جایزه لري. وسلام. عبدالرحمن په نام باندې ز مومن خان خبرې کوم کار څو سوال.
از یما د ولیا د کندا د ولاته شاوډي کوټ مصالحي د ولیا او د کارزدو د بخت څخه خبره در سره کوم. مولي ورور وکړي د امان الله په نامه اسمن می امان الله دی. موږ په کلی په خان ورته ویله چیر کانا په کال و مستوي دی درې کار ز چې کانا بل کال لوي خپل پیش کې پاتې ورکسو. نه د ژوند نه د مړ درک را ته معلوم دی. د اجل غنیا کا زوی د چمبوا کا نه سي د ستنه را کا کا دی اجرو پاکا کال یا جغفارا کای اکادی روره ک چکا ولا چې په دغه شمیره دی ورته ژوندو یا 0 5 2 1 3 0 5 2 1 3 پر دغه شمیره دی ورته مشته ژوندو یا. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د سنګین ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور د نجیب په وخت کې د تاجکستان د تللي چې تکواندو د سپورټ ستاره، نو دی نه درکه دی هېڅ الې نشته. که څوک د ده په باره کې معلومات لري نو په دا شمېره زنګ ووهي 0 5 0 3 0 3 5 3.
السلام علیکم، زما ورور محمد رد ده. زمار محمد زوی ورځ څنګه کار کوي نه درک شوی دا چې مینه محمد نصیر ده د کندوز ورته د صدرې ولسوالۍ اوسېدونکی ایران ته تللی نه درک شوی ده. که چاته معلومات یې په دغه شمېره د مونږ سره اړیکه ونیسي 0 8 9 8 2 5 1 5 5 5 بیا دغه نمبر 0 8 9 8 2 5 1 5 5.
ما ورور دی ورته د کار کېږي محمود نومېږي. پښې په فرم ګوډي مای باندې کار چا پیدا کړی وي خپل شرنی دی ترلاسه کړي. ما ټلیفون شماره ده 0 5 0 5 5 5 5 5 5. السلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکراره. د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروګرام کې مکم رکښوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکښوي عزیزان ولټوي تر بیا تاسو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري
سلام ساعت 5 عصر به وقت کابل است مفریبا ویدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین مطالب خبری با شما هستم اعضای ولسی جرگه افغانستان درخواست رئیس جمهور غنی از پاکستان را نخستین گام عملی حکومت در جهت جلوگیری